سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما هم شپږ بجې شي تاسو آزادې راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي د سیرنا هوټل په برید کې د امریکایي تاور دیوید اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راپور په اساس سره له دې چې د امریکا د عدلیې وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین حقانی پرون وویل چې د امریکا حکومت سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومت یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د می د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خمد تقی سره وکتل موږ له افغانستان سره دوامداره تعامل او د متقابل ګټو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو یو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوه اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 16مه کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې ولسګر ملکي وګړي په لړ کې وشل شو امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناغسی چې ډیرو یې تمه درلوده په روسیې چې تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیش ورځنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هغه ماتره شو ولادیمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2023 کال مارچ رئیسی د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکران د بیرونی حالاتو ادارې د شنبه په ورځ د مارچ 23مه سهار وخت اعلان وکړ چې په کیف کې د روسي بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوي دي تیری چیز راپور په اساس د ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د سوګنې په ودانیو کې ورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول د اوکران د بیرونی حالات خدمات په ټلګرام کې په یوه بین کې ویلي چې یوه ښځه د نیپروپیتسک په سیمه کې وروسته لاغې مړه شوه چې د سوګنې په ودانۍ کې د یوه ویجاړې شوې بی پیلوټ الوتکې د ټوټو راپرېوتو مالا اور ولکید ازادي رادیو سالیج ساتا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د دریو طالب چارواکو پر سر در امریکا جایزې لري کول اتس پیغام درلودلی شئ
البته تاسو به کوی چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
د پاکستان د افغان کډوالو پر نجبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولې نو څه شته لار
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدل
حکومت دمو نفر نشار اخلي کاوچونو میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی وصل کابل نم نه روړي دمو خپل د پاکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنوي چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې دغه د امریکا او روسیې پریکړې څه پیغام درلودلی شي
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت د منځګړیتوب کړی. په خوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش اصول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتک سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي، او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوی. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، رابط درلودلی شي که رابط درلودلی شي؟ آیا دې ته د امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه ده چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به یې کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تاثیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوش سو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب په وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګرنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
د چهارشنبې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ستل پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنه د طالبان حکومت ورنوي چار سر پر وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړي ده. له دې مخکې پاکستان له دې واده د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال د ستل د نیټې ځنډول پړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې و. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستاني د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړي و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 13مه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږه د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. نلته مونږ هیڅ کولای نشو چې تلار شو. نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نه په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مو دلته سوی هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسوو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو وطن؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15مې وروسته له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د لتابیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین جونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوده دسترسي به آموزش نظرها اندې ماده که به خطر میندازد.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې خونیس کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د یونجن پر زده کړو بندیز ولکاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا یونجن او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محروم کړي. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکای متحده ایالاتونو په اوکراین کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د آزادې اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره خبرې کړې د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د دغه هېواد او امریکې د موافقې د وړاندې شوي طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. تفصیلي په راپور کې
په ورستی ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې پترس کې کیف له دیرشوزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، تر څو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحې هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوف څیړنیز مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
له خبرونو ورآخوا،
په تاسال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږ کال یې کار د تېرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي بللې ده. نور هله په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورسته لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ به جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې ور دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشې دي او داسې کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند پخوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچیان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او سري نجارۍ کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پنګونه لري شوه. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا عرفه د پیړۍ اوږده مخنه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د محل د زنغوزه یو د پروسس او پرخند مزو د تولید په ګډون په بیلابل برخو کې 500 سلوي او وړي کارخونه او فابریکه فعالیت لري. نور هغه د نجیب الله خیل پر رپورت کې چې د کارخونه د فعالیت په غږی پیلوي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوس مهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورنی تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد ګردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منر وړي دمونږ خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري ام هغه مونږ د تختونه او انوريګان د شانوري
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او پسانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر لري خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتیږي، بل د وطن تولید له
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې خاو سره رقم ته کارام دي، نت نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې ته لیوالتیا ورځ پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزه یو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی یا وړي کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژي رنگونه
نوم ساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو، بیا د منځونه کوو، د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک کلیسالی څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیاته، بیکاری زیاته، د فقر او نشتی زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلخو نو څه نسته، روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدلله روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.